مطالب و گزارش های تازه افغان سپ خیر اخلی.
خیر در نصیب سستالی مستش فقط سپ. السلام علیکم، دا محل په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د یو ساته پښتو خبرونه درته زه رحمت الله افغان وړاندې کوم. په دې یو ساته خبرونه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې زرګونه ټنه خوراکي توکي د وسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته داخل سوي دي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي لا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې لپاره د امریکا له لورې هڅې روانې دي، خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی وای امریکا غواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل سي. د چین ولسمشر شي جین پینګ افغانستان خپل ستراتیژیک ملګری بللی او دغه هیواد د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی. او کاناډا او امریکا د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره خپل ځمکني پولې وتړلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وای امریکا غواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل سي. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که څه هم دواړو خو ژمنه کړې وه چې داسې به کیږي، خو تر دې نیټې هیڅ بندي نه دی خوشې سوی. خلیلزاد زیاته کړې طالبانو ژمنه کړې چې خوشي کېدونکي زندانیان به په هوکړه کې شوې ژمنې منی او د جګړې ډګر ته به نه ستنېږي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا اوس هغه وخت را رسېدلی چې د بندیانو د خلاصون چارې پیل سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي هوکړې له مخې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 زندانیان له بین الافغاني خبرو مخکې آزاد کړي او په بدل کې به یې طالبان زر بندیان پرېږدي. افغان ولسمشر که څه هم د یو فرمان له مخې ویلي و چې د کاپ په 24مه به د بندیانو د ازادېدو لړۍ پیلېږي، خو وروسته د ملي امنیت شورا وویل طالبان باید د زندانیانو د خوشي کېدو په بدل کې دوی ته یو لړ ضمانتونه ورکړي. طالبانو له نړیوالو بشري او مرستندویو ادارو غوښتي چې د دغې وسله والې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته دارو درمل او د اړتیا وړ مواد ورسوي. دغه ډلې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه یوې اعلامې کې ویلي دوی ژمن دي چې د نړیوالو مرستندویو ادارو خوندي تګ راتګ ته زمینه برابره کړي. بل لور ته افغان حکومت ورځ تر بلې د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي ته اقدامات چټکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په دغه وایرس د اخته سویو او اخته کېدونکو کسانو د درملنې لپاره په هرات، ننګرهار، بلخ او پکتیا ولایتونو کې د روغتونونو د جوړېدلو چارې پیل کړي دي. د وروستیو راپورونو له مخې افغانستان کې تر اوسه د کرونا 22 مثبتې پیښې رامنځته سوې. پرون د عامې روغتیا وزارت وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. د چین ولسمشر شي جین پینګ افغانستان خپل ستراتیژیک ملګری بللی او دغه هیواد د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان ولسمشر مانی خبر پانه وای چې ښاغلی پینګ د غډاډ محمد اشرف غني ته په یو لیکلي پیغام کې ورکړی. پیغام کې د چین ولسمشر محمد اشرف غني ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا ټاکل کېدو مبارکي ویلي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان به ژر تلپاتې سولې ته ورسیږي. د چین ولسمشر دې پیغام کې محمد اشرف غني سره د ګډ کار د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې د کابل او پیکینګ همکاري به نوي پړاو ته ورسول سي. افغان حکومت هم چین د سوداګرۍ یو لوی ملګری بولي او په دې وروستیو کې یې د حیرتان بندر له لارې له دغه هیواد سره ځمکني سوداګریزه راکړه ورکړه پیل کړې ده. د افغانستان د کرنې وزارت سږکال د چین له خصوصي سکتور سره د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د 2,500 ټنو جلغوزو د صادراتو هوکړه هم لاسلیک کړه. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. کاناډا او امریکا د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره خپل ځمکني پوله وتړله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون چهار شنبه دغه خبره په خپل یو ټویټ کې وکړه. د امریکا او کاناډا ترمنځ د تګ راتګ دغه بندیز لنډمهاله یاد سوی. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو خبریالانو ته ویلي دي مسافرو ته نوره اجازه نسته چې د چکر او تفریح لپاره پر پوله واوړي. د کاناډا صدر اعظم هم وروسته تر هغې ځانګوښې ته کړ چې میرمن یې کورونا وایروس ونیوله. نوموړی په اوتاوا کې له خپله کوره د دفتر چارې مخته بیایي. د پاکستان پوځ وای د یو صاحب منصب په ګډون یې څلور امنیتي سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په برید کې ووژل سول. د پاکستان د ځواکونو په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې دې برید کې و مخالفان هم وژل سوي دي. خبر پاڼه کې راغلي برید د شمالي وزیرستان د تخیلو سیمه کې هغه مهال وس عملیات کول. پاکستان که څه هم په 2014 کال کې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل، خو لا هم له افغانستان سره پر پوله پرته دې سیمه کې هدفي وژنې او د بمونو چاودنې کیږي. او وروستی خبر هم دا چې د روسیې د څېړنو ادارې د مسکو څانګې پخوانی مشر د رشوت اخیستو په جرم په 12 کاله بند محکوم کړ. د مسکو ښاري محکمې د شهر شنبې په ورځ الکساندر درمانوف د 1 میلیون امریکایي ډالرو د رشوت اخیستو په جرم محکوم کړ. نوموړي دغه پیسې د جنایي جرمونو له یوې لویې ډلې ترلاسه کړې وې او په بدل کې یې د دغه ډلې یو کس له حبسه آزاد کړی و. محکمې له ښاغلي دریانوف نه د جنرالۍ رتبه او وطن ته د خدمت نښان هم اخیستی. د نوموړي دوه همکاران هم په 10 او 14 کاله زندان محکوم سول. ته خبرونه پای درنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.89 په کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې په 7.5 اف ام باندې خبرونه لري. په دې یو ساعت خبرونه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي په تیرو 2 ورځو کې زرګونه ټنه خوراکي توکي د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته وارد شوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي لا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې لپاره د امریکا له لورې هڅې روانې دي. د دغې ډلې غړی فضل احمد مانوي:
صحبت مستقیم نشته، د صحبت های توسط دکتر خلیلزاد صورت گرفته به میانجیگری ایشان.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو څارنه دغه کمیسون ته خورا مهمه ده. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور:
کمیسون د یو بې طرفه او غیر سیاسي ارګان په توګه غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پروسې څخه نظارت وکړي.
بهرنیو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو، کرا سره ملتیا وکړئ. دا او یو شمیر نور موضوعات به په همدې خبرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع: افغان چارواکي وایي تیر ورځو کې زرګونه ټنه خوراکي توکي د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته وارد شوي. د اوسپنې پټلۍ ادارې پرون وویل چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د دوی سوداګریزه راکړه ورکړه په عادي ډول روانه ده. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم هیواد ته د زرګونه ټنه غنمو او غوړیو د واردولو ډاډ ورکړی و. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لورین راپور ته.
افغان حکومت هڅه کوي چې د کورونا ویروس له امله په بازارونو کې رامنځته شوی کړکېچ هوار او خلکو ته د قحطۍ د نه راپ اوسپنې پټلۍ ادارې وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې د حیرتان، تورغونډۍ او اقینی بندرونو له لارې نږدې 250 واګونه خوراکي او نور اړین توکي دغه هیواد ته وارد شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي همدا پرون چهارشنبه هم سلګونه واګونه سوداګریز توکي همدې بندرونو کې تخلیه کېدل. د اوسپنې پټلۍ ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې په واردو شوو خوراکي توکو کې اوړه، غنم، غوړي او یو شمېر نور اړین توکي شامل دي. دغه ادارې ډاډ ورکړی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ له لارې د خوراکي توکو واردات په عادي حالت کې دي. له دې یوه ورځ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ولس ته د بازارونو د ثبات او خوراکي توکو د واردېدو ډاډ ورکړ. خاغلی غنی وویل راتلونکو 2 اونیو کې به له هند نه 15,000 ټنه غنم او له شمالي بندرونو زر کانټینر غوړي مارکیټونو ته راشي. د افغان بازارونو د ثبات ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان کې تیر 4 ورځو کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې نږدې 2 برابره شوې. له دې سره پولیسو، ښاروالۍ او اړوندو نورو ادارو د احتکار کوونکو په وړاندې اقدامات پیل کړل او د یو شمیر سرغړوونکو دوکانونه یې هم وتړل. کورنیو چارو وزارت وویل چې 150 احتکار کوونکي نیولي وو چې له تضمین اخیستو وروسته یې بیرته پریښي دي. په ظاهره د اقداماتو په بازارونو کې د بیو وضعیت بیرته کنټرول کړی ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم وایي په بازارونو کې د توکو بیه بیرته کمه شوې او د خوراکي موادو سوداګري په عادي حالت روانه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو سیاسي موضوع د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډلوای له هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې لپاره د امریکا له لوري هڅې روانې دي. د دغه ټاکنیزې ډلې یو مخکښ غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو راوروسته یو بل سره نه دي لیدلي، خو د زلمی خلیلزاد له لوري هڅې روانې دي تر څو یو بل سره تفاهم ته ورسوي. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي. نور حال د فیروزی عزیزي په راپور کې.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو نږدې لس ورځې اوړي، خو لا هم د امریکا له لوري د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم په هدف هڅې کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي او عبدالله عبدالله ته نږدې کس فضل احمد منوي د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن یا سبا به زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته راسي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبرې پیل کړي.
لوړې مراسمو راوروسته د دواړو لورو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې نه دي شوې، خو د زلمی خلیلزاد له لوري د منځګړیتوب لپاره بحثونه شوي. په دې لړ کې کومه ځانګړې موضوع او طرحه نه دي وړاندې شوې. تاسو پوهیږئ چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې په سفر وو، نن یا سبا به بیرته راستون شي او دغو خبرو ته به بیا دوام ورکړي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناټو د استازولۍ له لوري د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي وړاندیز سوی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ملکي استازي نیکولاس کې ویلي وو دواړه افغان سیاستوال دې سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار ومومي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له لوري هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې په هدف منځګړیتوب سوی او د راپورونو په اساس لا هم په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره یو افغان سیاستوال محمد اسماعیل ویل عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني او هڅه کوي چې د انتخاباتو پایله لغوه سي.
عبدالله عبدالله د انتخاباتو پر اعلان شوو پایلو قناعت نه لري. د سیاستوالو منځګړیتوب به یوازې دومره فشار راوړي چې یو بل سره نږدې کړي، خو زما په باور تر هغه چې یو جدي تحول رامنځته نشي، لکه ریاستي حکومت په صدارتي بدل نشي، هم عبدالله عبدالله او هم پلاویان به قناعت ونه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر او د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې روان سیاسي کړکیچ دې د افغانستان ملي ګټو په نظر نیولو سره حل شي.
دې کې به شخصي ګټې او تیمي او ګروپي ګټې ډېرې اهمیت ورکړل شي. اول دا چې د انتخاباتو بیروي اعلان مسله دوړو خواو ته حیثیتي شوي، دوه تحلیفه تقریبا دوړو خواو ته په یوه حیثیتي مسله باندې بدله شوي. بله مسله د صلح ده چې هغه ډېره مهمه مسله ده، ځکه په دې کې هر طرف غواړي چې خپل موقفونه او خپل آینده کې تضمین کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، خو انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله دا پایلې نه مني او وایي د پاکو رایو له مخې ټاکنې ګټلې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغان سولې اړوند موضوع د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسون وای د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بین الافغانی مذاکراتو څخه څارنه دغه کمیسون ته خورا مهمه ده. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بشر د حقوقو خپلوا کمیسون وړاندې د سولې له پروسې څارنه درلوده، خو اوس غواړي دغه بهیر په جدي ډول وڅاري. د بشر د حقوقو نړیوال سازمان هم له طالبانو سره د سولې پر سر مذاکره کوونکي پلاوي کې وایي هغه کسان شامل سي چې د بشر د حقوقو اصولو ته ژمن وي. بیا هم نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسون غواړي له بشري حقوقو نه د ساتنې لپاره د سولې په بهیر کې د بین الافغاني مذاکراتو نه جدي څارنه ولري. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا کمیسون لیواله نه دی چې د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې وي، خو له دغو خبرو اترو به په جدي ډول څارنه وکړي.
کمیسون د یو بې طرفه او غیر سیاسي ارګان په توګه غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پروسې څخه نظارت وکړي، سره له دې چې د حکومت لخوا د کمیسون څخه غوښتل شوي تر څو په دغه مذاکره کوونکو کې ګډون وکړي. خو کمیسون علاقمندي نه لري چې د یو طرف په استازیتوب باندې د مذاکره کوونکو د هیئت کې ګډون ولري، ولې د پروسې څخه په ټوله معنا نظارت کوي.
ښاغلی مشکور دا هم وویل چې د بشر د حقوقو خپلوا کمیسیون مخکې تر دې د سولې له بهیر نه هر اړخیزه څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي په پراخ ډول دغه څارنه ولري. د ښاغلي مشکور په خبره د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې له دغه کمیسیون سره هیڅ ډول مشوره نه ده سوې. ټاکل شوې وه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ میاشتې په 10 نیټه پیل شي، خو تر دې دمه د خبرې نه دي پیل شوې. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د طالبانو سره مذاکره کوونکی پلاوی نهایي سوی او د مذاکراتو د ځای او نیټې له مشخصولو سره به هممهاله ترکیب یې هم اعلان شي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو نړیوال سازمان وایي د سولې د مذاکره کوونکي په پلاوي کې باید هغه کسان وي چې د بشري حقوقو اصولو ته ژمن وي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل
دا ډیره مهمه ده هغه کسان چې د سولې مذاکره کوونکي پلاوي کې دی باید هغوی وي چې له بشري حقوقو اصولو نه دفاع ته ژمن وي. مهمه دا نه ده چې د هغوی د دندې عنوان له بشري حقوقو نه د دفاع وي، بلکې په بشري حقوقو پوهوي او په مذاکراتو کې ترې د دفاع اراده ولري.
تر دې وړاندې هم د بشر د حقوقو نړیوال سازمان د سولې په خبرو اترو کې لږکي لوغاړو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د بشر د حقوقو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم نړیواله موضوع. امریکا په یو شمیر هغو کسانو او شرکتونو بندیز ولګاوه چې د ایران له پیترو کیمیاوي صنعت سره یې کاروبار کاوه. واشنگتن وای د دوی د بندیزونو هدف دا دی چې د ایران رژیم د ترهګرو له تمویل او یو شمیر نورو مخربو اقداماتو څخه محروم کړي. دا بندیزونه په عراق کې پر امریکایي اهدافو له برید وروسته لګول کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور چمتو کړی چې جزئیات یې اسدالله الودین وړاندې کوي.
امریکا په نهو شرکتونو او دریو کسانو د دې لپاره بندیز ولګاوه چې د ایران له پیترو کیمیاوي صنعت سره د کاروبار شک پرې کېده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل په دغه ډله کې درې چینایي، دوه افریقایي، یو ایرانی او درې هغه شرکتونه شامل دي چې هانګ کانګ کې مرکزونه لري. دغه وزارت ویلي اټکل دا دی چې دغه شرکتونو د ایران د پیترو کیمیاوي محصولاتو خرڅلاو او بازار موندنې ته د پام وړ پیسې لیږدولې دي. د دغه شرکتونو له ډلې د یوه هغه درې مدیرانو باندې هم بندیزونه لګول شوي دي. د دغه مدیرانو نمونه محمد حسن تلوهی، حسین توکلی او رضا عبادزاده ښودل شوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ویلي دغه شرکتونو او کسانو په هغو فعالیتونو کې لاس درلود چې د ایران د تاوتریخوالي ډک چلند ته یې لار هواروله. د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې ویلي دغه بنسټونو او کسانو د ایران رژیم ته عواید ورکول او د ده په ټکو داسې امکان شته چې ایران له دې عوایدو د ترهګرۍ د تمویل لپاره کار اخیسته. ښاغلی پامپیو ویلي ممکن له دې عوایدو په عراق کې پر امریکایي اډه وروستي راکټي برید کې هم کار اخیستل شوی وي. د ویلي دغه بندیزونه به د ایران رژیم د پترو کیمیاوي محصولاتو له ګټې بې برخې او د دغه حکومت سیاسي او اقتصادي انزوا به ډېره کړي. د بغداد په شمال کې پر تاجي اډا چې امریکایي او ائتلافي ځواکونه پکې میشت دي د تیرې شنبې په ورځ راکټي برید وشو. د برید کې درې امریکایي سرتیري ټپیان شول چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. برید کې دوه عراقي سرتیري هم ټپیان شوي دي. پر تاجي اډا له دې څو ورځې وړاندې بل برید هم شوی و چې پایله کې دوه امریکایي او یو برتانوي سرتیری وژل شوی و. د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو باندې د دې بریدونو پړه اچول شوې ده.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بټول کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نړیوالو مطبوعاتو ته اسمت سروان کتنه کړي.
ایروی ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې ترمنځ اړیکې څېړل دي. خبرونه د داعش، القاعده او طالبانو ترمنځ اړیکو ته په اشاره لیکلي چې د داعش نظریه جوړونکې یا ایدیالوګ ابو مصال زرقاوی په افغانستان کې سابقه لري. د افغانستان په جنوب کې کمپ درلود او په 2004 میلادي کال کې د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره وفاداری اعلان کړې وه. ایرو ایشیا ریویو وایي له دې ټولو سره سره د دوهې د تیرې میاشتې له موافقې داسې ښکاري چې امریکا غواړي پر هغو شیانو معامله وکړي چې تر دې پخوا ورته د مذاکرې وړ نه وو. د خپرونې له لیکنې سره سم د فبروري له 9 د دوهې د موافقې له لاسلیکه څو ورځې وروسته د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزي وویل چې له موافقې ورهاخوا به امریکا په افغانستان کې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره له طالبانو سره ډېره محدوده مرسته وکوي. خبرونه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عملیاتي قمندان جنرال سکاټ میلر د تیر کال څرګندونو ته اشاره کړې چې طالبان د داعش پر ضد د بریدونو په خاطر ستایلي وو او دا چاره یې د دواړو خواوو ګډه غوښتنه بللې وه. خو ایرو ایشیا ریویو وایي چې په افغانستان کې داعش له طالبانو بیل شوي کسان دي. خبرونه په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې د مؤسس ملا عبدالرؤف یادونه کوي چې اصلا د طالبانو غړی و چې په 2014 میلادي کال کې د طالبانو له تحریکه را جلا شو او له یو شمېر پاکستاني او افغان طالبانو سره یې د داعش د خراسان څانګه جوړه کړه. ایرو ایشیا ریویو په کابل او نورو ښارونو کې د داعش د خونړیو حملو دلیل هم دا بولي چې دا کومه نوې ډله نه وه چې حملې ورته سخته وي. د ایرو ایشیا ریویو نشریه په خپرونه کې د بن لادن نوم یاد شوی و. د دی درایف کام آنلاین خپرونه په دې لیکنه کې چې اوس یې جزئیاتو ته اشاره کوو هم د بن لادن د وژل کېدو د ورځې یادونه شوې ده. په دې لیکنه کې د هغه ام ایچ وڅلوېشت هلیکوپټر د یو کمانډو په قول چې په ایبټ آباد کې د بن لادن د وژلو په عملیاتو کې برخه اخیستې وه ویل شوي چې کله دوی پر بن لادن له عملیاتو وروسته د افغانستان په لور حرکت پیل کړ د پاکستان اف 14 جنگي الوتکو درې ځلې د دوی پر هلیکوپټر د برید هڅه وکړه. دی وایي چې د پاکستاني الوتکو برید ته مخکې تر مخکې چمتووالی نیولی و ځکه یې د هغوی حملې ناکامه کړې. اسامه بن لادن د 2014 میلادي کال په می میاشت کې په ایبټ آباد ښار کې د پاکستان د پوځي اکاډمۍ ترڅنګ په یو کور کې ووژل شو. د امریکا د پوځ دغه صاحب منصب چې داګلاس انګلن نومیږي او اوس تقاعد شوی دی دا هم ویلي چې د اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې د پخپله په عراق کې د ایران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی د نیولو په دوو هڅو کې برخه لرلې ده. خو بالاخره د ترامپ حکومت د سلیمانی د وژلو پریکړه وکړه. میاش کې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې په بی پیلوټ الوتکه وویشت. انګلند دا معلومات د ملټري ټایمز ورځپاڼې خبریال او نورو ژورنالیستانو سره شریک کړي دي.
کوم کورونا وایرس لا هم په خپرېدو دی او دا وایرس چې لومړی ځل په چین کې خپور شو اوس په نورو هیوادونو په تیره بیا په اروپایي هیوادونو کې زیات خپریږي. د کورونا د وایرس له کبله د نړۍ اقتصاد زیات زیان کړی، خو دولتونه هڅه کوي چې په بیلابیلو طریقو هم د دې وایرس د خپرېدو او هم د مالی تاوانونو د کمیدو مخه ونیسي. اسمت سروان دا موضوع تعقیب کړي، جزئیات یې راسره شریکوي.
په کورونا وایرس په درسته نړۍ کې د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 2 لک ته ورسید او دا په داسې حال کې ده چې حکومتونه هڅه کوي د دې وایرسو د لا زیاتې خپرېدا مخه ونیسي. خو کورونا د ژوند په مختلفو چارو کې خنډونه پیښ کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د بندیز په ډیرو ورځو کې به ډیرو لږو کسانو ته اجازه ورکړل شي چې اروپایي اتحادیې ته ورشي. ناروې، سویس، آیسلند او بریتانیا هم خپلو هیوادونو ته له بهره د ورتلونکو کسانو پر ورتګ له بندیز سره موافقه کړې ده. دغه وایرس چې د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو اوس په نړۍ کې نږدې 8000 تنه مړه کړې دي. د دې وایرسو مخه اوس اروپا ته اوښتې ده. د اروپایي اتحادیې مشرانو پرون سه‌شنبه موافقه وکړه چې خپلې پولې به د 1.5 ورځو لپاره بندې کړي. پاکستان وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر 230 تنو ته رسیدلی او هند د کورونا له لاسه تاج محل بند کړی دی، ځکه چې دې تاریخي ودانۍ ته ډېر سیلانیان ورځي. د کورونا اقتصادي تاوانونه خورا ډېر دي. د ونډو بازار په بې ساري ډول لوېدلی، د توریزم صنعت سخت زیان لیدلی، خلک سفر نه کوي او له دې کبله هوایي شرکتونو میلیاردونو ډالره تاوان کړی دی. خو یو شمېر دولتونو د دې تاوان د وټکټ ایستلو لپاره له شرکتونو سره مرستې اعلان کړې دي. بریتانیا او هالند د میلیاردونو ډالرو مرسته کوي چې د کورونا وایرسو له کبله کمپنیو ته اوښتی تاوان جبران کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم ویلي چې د کورونا وایرسو له کبله د اوښتي مالي تاوان د جبرانولو لپاره مرسته کوي. د ندی ویلي چې څومره مرسته به وکړي، خو واشنگټن پوسټ رسپانې لیکلي چې ټرمپ 850 میلیارد ډالر په پام کې نیولی دی. پر دولتونو هم اقتصادي فشار زیات شوی دی. بلغاریا ویلي دی چې په مالی بودیجه کې کسر زخت زیات شوی او اوکراین د پیسو له نړیوال صندوق څخه د څه باندې 15.5 میلیارد ډالر پور غوښتنه کړې ده.
اوس هم یو اقتصادي او کورنۍ موضوع. په پکتیا کې د بیلابیلو ستونزو له امله 25 صنعتي فابریکې اسخود سوي دي. نور حال په پکتیا کې زموږ خبريال احسان آرین راکوي.
په پکتیا کې د صنایعو او معدن خونې مسولین وایي په دې ولایت کې 25 صنعتي فابریکې د ځای امنیت، د لوړې کرایې، برېښنا او ګڼ نورو ستونزو له امله سقوط شوي. د دې خونې مشر فضل الدین جلزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکو د 15 میلیونه ډالرو په شاوخوا پانګونه شوې وه چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه، خو د ولایتي ادارې له لورې د اسانتیاو د نه برابرولو له امله له فعالیت ولوېدې. نوموړی وایي
تقریبا اتیا شاوخوا فابریکې درلودې، 15 فابریکې په بیلابیلو لاملونو سقوط شول او یو شپته فابریکې شاوخوا فعال دي. یو 1.5 داسې فابریکې دي چې د تهدید لاندې دی چې ممکن په نږدې وختونو کې که ستونزې هوارې نه شي سقوط شي.
ښاغلی جلزی وایي له تیرو 14 کلونو راهیسې ورسره د صنعتي خرګوټي د کار د پیلېدو ژمنه کېږي، خو تر اوسه دوی ته نه دی توضیح شوی. حاجی فضل رحمان هغه پنګوال دی چې د همدې ستونزو له امله د مزایکو او بلوک فابریکا سقوط شوه. دی وایي په دې کار کې 15 میلیونه افغانۍ تاوانی شوی.
موږ ځکه مجبور شو دا موادر او تاوان هم کوو، دومره تاوان موږ له وسه نه کېده. هغه ماشینونه چې موږ د ایران راوړې دي هلته پرتی دي، اوس موږ ته خساره 45 لک روپۍ افغانۍ هم رسېدلې دي.
یوازې دوی نه بلکې د فعالو فابریکو خاوندان هم له اوسنی وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي که د صنعتي خرګوټي امنیت، دایمي برېښنا او د خامو موادو غم یې ونه خوړل شي، شاید ګڼې نورې فابریکې هم خپل فعالیت ودروي. د برېښنایي کیبلو د فابریکې مالک انجینر زهید دولت زی
د خامو مواد دلته نه تولیدېږي، دا له بهره راځي او په هر دغه صنعتي فرق موږ ته راکړل شوی. دا خبره دا چې فعال نه ده، نو خدا نخواسته په دې ډارېږو چې دغه دې موږ که دا ستونزې حل نه شي تون کې شاید کاروبار هم ودرېږي.
د پکتیا ولی شمیم خان کټوزی وایي د صنعتي پارک د چاردیوالۍ چارې پیل شوې او د سرکونو د جوړېدو لپاره سروې روانه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فراتلون کو دو میاستو کې عمل د ځمکې توزیع عمل نور تشرو کو چې نو د یاتې کار عمل روان ده د ځمکې توزیع کو نو ټول پروسې ته سوي دي ځکه تر څو چې د فابریکې جوړوي تر هغه مره وخت کې هغه سرکونه او د برق کارم خلاصي ځغه به هم زمان رواني
د پکتیا د صنعتي خرګوټي جوړیدل او پکې صنعتکارانو ته د ځمکې د ویش ژمنه له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې ورکول کیږي خو لا هم د دوی په واک کې نه ده ورکړل شوی د پکتیا والی وایي نږدې شپږ سوه کسانو په دې خرګوټي کې د ځمکې د ترلاسه کولو فرمی اخیستې چې په وینا یې چارې به یې له مرکز تعقیب شي او د فابریکو جوړولو لپاره به په وړ کسانو د ضرورت وړ ځمکه وویشي احسان اریان ازادي راډیو پکتیا
دا مهال په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې سوي اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي امریکا غواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل سي د چین ولسمشر شي جین پینګ افغانستان خپل ستراتیژیک ملګری بللی او د هیواد د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی طالبانو له نړیوالو بشري او مرستندوی ادارو غوښتي چې د دغې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته د دارو درملو د اړتیا وړ مواد ورسوي د کاناډا او امریکا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خپلې ځمکنۍ پولې وتړلې او د پاکستان پوځ وایي د یو صاحب منصب ګډون یې څلور امنیتي سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په برید کې وژل سوي اوس هم واره رسیدلې ده دو اونیزو پروګرامونو اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې چې پرله پسې توګه خپرېږي
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني دا ونې د نړیوالې جنايي محکمې د ورستي پریکړې په اړه خبرې کوو چې ویلې دي په افغانستان کې بل 2003 کال وروسته جنگي جنايات وڅېړي نړیواله جنايي محکمه چې د هاګ محکمې په نوم هم مشهوره ده مرکزی په هالند کې ده دا محکمه چې د ملګرو ملتونو ملاتړ لزان سره لري په نړۍ کې د مهمو مسایلو په اړه څېړنې او پریکړې کوي د نړیوالې جنايي محکمې یا آی سی سی د څارنوالۍ څانګې ویلي د نړیوالې جنايي محکمې د استیناف خونې قاضیانو د رایو په اتفاق موږ ته اجازه راکړه چې د 2003 کال د می میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې د افغانستان په خاوره کې د داعشو جرمونو په اړه چې د وسلوالې جګړې سره تړاو لري پلټنې پیل کړو د نړیوالې جنايي محکمې څارنواله فاټو بینسوډا وایي په افغانستان او نړۍ کې د عدالت لپاره دا یو مهمه پریکړه وه چې وشوه بینسوډا که څه هم د افغانستان له حکومت او په افغانستان کې د جګړې له نورو ښکېلو اړخونو غوښتي چې له دوی سره همکاري وکړي خو دا به څومره ممکنه وي چې نړیواله جنایي محکمې ته داسې مهال چې امریکایي له څېړنو سره مخالفت کوي د دې زمینه برابره شي چې دا محکمه دې په افغانستان کې جنگي جنایت وڅېړي د نړیوالې جنایي محکمې پریکړې د افغانستان لپاره څه اهمیت لري او دا هیواد به کوم لور ته بوزي د همدې موضوع په اړه د خبرونې له میلمنو سره غږیږو میلمانه مو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ځانګړو څېړنو مشر او د نړیوالو بشرپالو قوانینو کارپو ښاغلی محمد عالم عزیزي دي عزیز صاحب پیل به له تاسو څخه وکړو نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی ویلي دي چې دوی په افغانستان کې له 2003 کال را په دې خوا جنګي جنایت سیډی ستاسو په نظر د دې کار څومره امکان شته چې په اوس وخت کې وشي
نړیواله جزایی محکمه یا آی سی سی په 1998 کال کې جوړه شوه او د روم په کانفرنس کې د دغه محکمې اساسنامه په 1948 یو سل او 28 مادو کې د نړۍ د یو سل شلو هیوادونو له خوا تصویب شوه او په 2002 کال کې دغه محکمې عملا په کار پایل وکړ او افغانستان هم په 2003 کال کې د دغه محکمې عضویت ترلاسه کړ نو په دې اساس افغانستان د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی غړی هیواد دی او هر ډول جنگی جرمونه بشریت ضد جرمونه نسل کشی جرمونه چې د دغه محکمې د غړو هیوادونو په قلمرو کې ترسره کیږي دغه محکمه هغه صورت کې چې دولتونه ونه غواړي او یا دولتونه ونه شي کولای چې هغې ته رسیدګي وکړي دغه محکمه لاس په کار کیږي او د دې صلاحیت لري چې دغه ډول جرمونو ته رسیدگی وکړي د هغوی عاملین تشخیص او هغوی ته جزا ورکړي.
لال صاحب، سره له دې چې امریکا د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او له کار سره یې مخالفت هم کوي، آیا دا به امکان ولري چې د امریکا په موجودیت کې آی سی سی په افغانستان کې د ښکېلو غړو جنګي جنایت وڅېړي؟
اول خو زه باید دا یادونه وکړم چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د خاتمې لپاره، د زورواکۍ د خاتمې لپاره، د لاقانونیت د خاتمې لپاره او د قانون نه د تېښتې د خاتمې لپاره او د زورواکۍ د ختمولو لپاره دا اړینه وه چې دغه محکمې باید په هماغه 2003 کال کې دغه قدم پورته کړی وی او پریکړه یې کړې وی، خپل سرنوالۍ ته اجازه ورکړې وی چې عملاً دوی په افغانستان کې دغه څېړنې او تحقیقات شروع کړي وی او عملین یې د عمل په جزا باندې رسولي وی. په دې کې شک نشته دی چې دا یو اړینه پریکړه وه او پر ځای پریکړه وه او افغان ولس دې ته ضرورت لري، په ځانګړي توګه د جنگ قربانیان چې کوم دي د هغې غوښتنو ته پس له سبان څلوېښت کاله ځواب ویل کېږي، او دا پر ځای پریکړه وه. مونږ د دې هرکلی کوو، خو د دې په څنګ کې په دې هم پوهیږو چې د محکمې پر وړاندې باندې خنډونه شته دی، ځکه لومړی خو زمونږ په حکومت کې هغه سیاسي اراده د دې لپاره شتون نه لري چې د جنګي جرمونو عاملین دې ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. زمونږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم هغه توانمندي زمونږ په نظر باندې نه راځي، او د قانونو د قوانینو نشتون یا د قانون قوانینو ضعیفوالی دا بله ستونزه ده، او په قدرت کې د هغه کسان چې په جنګي جرمونو باندې تورن دي د هغې شتون، دا ټول هغه څه دي چې باید محکمې دا پریکړه کړې وی. خو که چیرته امریکا د دې محکمې غړیتوب هم نه لري خو افغانستان د دې محکمې غړیتوب لري، په هغه هیواد کې چې د دغې محکمې غړیتوب ولري او درېمګړی هیواد راشي، هلته د دغه څلور تعریف شوي نړیوال جرمونو مرتکب شي، د دې محکمې په صلاحیت او د دې سرنوالۍ په صلاحیت کې راځي چې د هغه پوځونه یا هغه خلک چې په دغه د محکمې د غړي هیواد په ځای کې دوی په جنګي څلور جنګي جرمونو نه په یو باندې او یا په ټولو باندې تورن شوي وي، او دا د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. دا بله خبره ده چې امریکا به خپل زور استعمالوي، خو نه یوازې دا چې اوس امریکا د دغې محکمې د پریکړې پر وړاندې باندې داسې یو جدي غبرګون ښودلی دی، بلکې د دغې محکمې د سرنوالۍ چې ابتدایي څېړنې په 2016 2018 کلونو کې، او بالاخره کله چې په 2018 کال کې د محکمې نه غوښتنه وکړه چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ په افغانستان کې دغه جرمونه چې څلور جرمونه دي واقع شوي دي او موږ عملا کار شروع کړو، په هغه وختونو کې د امریکا متحده ایالاتو حکومت د محکمې پر وړاندې باندې جدي غبرګونونه ښودلي وو.
عزیز صاحب، ښاغلی لال هم وویل چې ډېر هغه کسان چې هغوی په جنګي جنایتو کې ښکېل دي، هغوی لوړې څوکۍ لري په بېلابېلو خواوو کې، نو فکر کوئ چې هغوی به د دې اجازه ورکړي چې مثال دوی د لاړ شي څېړنې دي وکړي؟ که په دې منځ کې څه کشمکش رامنځته کېږي نو پایله به یې څه وي؟
په اصولو کې افراد او دولتونه چې په هر موقف کې وي، هغوی دا صلاحیت نه لري چې د دغه محکمې د کار په مخ کې خنډ واقع شي، او محکمه هم د دغه افرادو هغه که په هر مقام کې وي، د هغوی رضایت لپاره دوی اجازه ته ضرورت نه لري. دا د نړیوالې جزایي محکمې د خپل منشور او خپل اساسنامې پر اساس د دوی مکلفیت دی چې په کومو غړو هیوادونو کې چې هغلته احتمال د دوی وي چې هغلته جنګي جرمونه، د بشریت ضد جرمونه، د نسل کشۍ جرمونه سرته رسېدلي وي، او د هغې هیواد خلکو د خاورې قربانیانو د خاورې ته شکایت شوی وي. دوی که دولتونه وغواړي او که ونه غواړي، که افراد او زورواکي وغواړي او که ونه غواړي، دا د دوی صلاحیت دی او دا د دوی مکلفیت دی چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي.
لال صاحب، ستاسو په وینا چې مخالفتونه شته دي، خنډونه شته دي، خو له دې مخالفتونو او خنډونو سره د هاګ محکمې فیصلې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، څومره اهمیت لري؟ یعنی دا به افغانستان کوم لوري ته بوزي؟
ځوان په ان باندې افغانستان به د بهبود لوري ته په دې خاطر باندې بیایي که دا موږ اوس د قدرت جزیرې په دې هیواد کې وګورو، دا د وړو خدایانو زورواکۍ ته وګورو، نو په دې باندې به موږ وپوهیږو چې تر اوسه په افغانستان کې نه د قانون حاکمیت شتون لري، نه بشري حقونه تامین دي، نه اجتماعي عدالت تامین دي، او د دغه محکمې پریکړې یا د دغه محکمې مداخله به هر هغه څه چې په مخ کې په تیرو کلونو کې هغه جرمونه یا هغه جنایت واقع شوي دي او هغې د یو کلتور بڼه اختیار کړې ده، هغې ته به د پای ټکی پیدا کړي.
عزیز صاحب، د دې محکمې پریکړې او کار په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره څومره اهمیت لري؟
زه فکر کړم چې د دغه محکمې کار د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی. لکه څنګه چې د موږ هیوادوالو ته معلومه ده، متاسفانه زموږ هیواد 40 کاله کېږي چې په جنگ کې ښکېل هیواد دی. په دغه هیواد کې د مختلف افرادو مختلفو ډلو د خوا ډېر زړه بوږنوونکي جنایات سرته رسېدلي دي. انسانان په ډله ییزه توګه وژل شوي دي، د خلکو په بشري حقونو باندې تېری شوي دي. موږ تاسو شاهد یو چې په هوایي حملو کې بسته کلي د منځه تللي دي، مختلف جرمونه دلته سرته رسېدلي دي. نو زه فکر کړم دا د افغانستان لپاره یو ډېر ښه زیری وي که چېرته واقعا نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې خپل کار په پوره شدت سره ترسره کړي. هغه د فرهنګ، د معافیت فرهنګ چې متاسفانه زموږ په هیواد کې موجود دی، دغه د معافیت فرهنګ به د منځه لاړ شي او عاملینو ته به جزا ورکړل شي، عدالت به تامین شي، او پر راتلونکي کې به د دغه څه زړه بوږنوونکي جنایتونه مخنیوي وکړي.
لال صاحب، دا چې اوس مهال د سولې خبرې روانې دي، که چیرې دغه د سولې خبرې نتیجه ورکوي، فکر نه کوي چې دغه مسایل به بیا یو کونج ته سي او دغه سي هڅه به وشي چې ګنې په کار نه ده چې د پخوانیو کیسو سپړنه وشي؟
زما په اند باندې او د بشري حقونو د نورمونو په لمخې او هغه سولې چې په نړیواله کچه باندې همدغه سي رامنځته شوې دي، هر هغه سولې چې د عدالت بدون د عدالت نه رامنځته کیږي او په هغه کې عدالت نه تامین کیږي، هغه کې بشري حقونه نه تامین کیږي، هغه سولې اصلا معنا نه لري او نه یې پایلې ښې راوځي. لکه تیر مثالونه چې ما ورکړل، که تاسو لاړ شئ د پنډۍ او د پېښور حکومتونو ته لاړ شئ، تاسو د بننسیوان د صلح پروسې ته لاړ شئ، تاسو د بند پرېکړې ته لاړ شئ، تاسو د حکمتیار او د رباني هغه صلح وي چې په هغې کې عدالت تامین نه شو، نو ځکه پایلې هم نه درلودلې. نو موږ بیا هم په د ټولو خواو باندې غږ کوو، هم په منډیګړو باندې غږ کوو، هم په د جنګ په ښکېلو خواو باندې غږ کوو. پریږدئ چې د سولې په چوکاټ کې باید اجتماعي عدالت په وجود کې راشي. تر هغه پورې چې په یو ټولنه کې اجتماعي عدالت شتون ونه لري، هغه ټولنه اصلا یو نورمال ټولنه هغې ته موږ نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې موږ بیا هم دا وایو چې سوله پرته د عدالت نه اصلا معنا نه لري.
عزیز صاحب، که چیرې دا محکمه په افغانستان کې څېړنې کوي، تاسې پایلې څه ډول ارزوئ؟ دوی که اسناد راټول کړي، ښه دغه خلک شته دي چا چې جرمونه کړي دي، نو څه ډول به محکمه کیږي او هغه جزا او سزا به څه وي؟
نړیواله جزایي محکمه ته کومه ده چې زه خبر یم، دوی مخکې هم د افغانستان د مختلفو ولایاتو، د افغانستان د مختلفو سیمو نه قربانیانو او هغه کسان چې د دوی بشري حقونه نقض شوي دي، دغه محکمې ته شکایتونه کړي او د دوی سره درج دي. دا نړیواله جزایي محکمه چې ده، دوی درې نوع صلاحیتونه لري. قضایي صلاحیت لري چې دوی قضایي صلاحیت محدود دی په څلورو جرمونو باندې، او بل زماني صلاحیت لري چې دوی فقط هغو جرمونو ته په افغانستان کې رسیدګي صلاحیت لري چې د 2003 کال نه وروسته په افغانستان کې واقع شوي دي، او بل تکمیلي صلاحیت دی. تکمیلي صلاحیت په دې معنا چې اول محکمه خپله د غړو دولتونو څخه غواړي چې دوی د داخلي محاکمو له خوا دغو جرمونو ته یا افراد چې ښکېل دي په دغه نړیوالو زړه بوږنوونکو جرمونو باندې هغې ته رسیدګي وکړي. خو که چېرته هغه ونه شي کولای او یا ونه غواړي، بیا وروسته خپله محکمه پروسیجر لري، خپله محکمه تارنوالي لري، د تارنوالۍ دخوا تحقیقات کېږي، عین لکه د داخلي سیستمونو دخوا د محکمې له خوا د ځینو افرادو د توقیف امر صادرېږي. او ښه والی دا دی چې کله د دغه محکمې له خوا د کوم فرد چې هغه متهم وي په جنګي جرمونو یا بشریت ضد جرم یا نسل کوشۍ جرم، هغه فرد په هېڅ ځای د دنیا کې مسؤلیت نشي ترلاسه کولای. ټول غړي دولتونه مکلف دي چې د دغه محکمې کوم قضایي قرار چې دی یا د چا د دزګیری او توقیف امر چې صادر کړی، هغه فرد محکمې ته حاضر کړي.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې په افغانستان کې د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی څېړنو ته ځانګړې شوې وه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
ټولونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله باغ بابر ته تللی؟
کابل خار سره ډیر خسته کینو بیا مجبور یو د ساحه تلاش چالتې سړی مازغه آرام شي لکه باغ بابر شو.
د باغ بابر تاریخ تر کومه رسیږي؟
تقریبا 15 قرن وشنه فزاده بابر د افغانستان خلکو ته او بخصوص کابل خاریانو ته د میراث پریښی دی او د واقعا یو تفریحي پارک او یوشین باغ دی
او خلق د یاد بن په اړه سوای.
باغ بابر خو تاریخي باغ دی ځکه چې دا تاریخي اثر پکې دی.
نن هم دا موضوع څېړو. په پیل کې د بابر باڼه لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د باغ بابر د ساتنې په برخه کې د مسؤل کس خبرې هم اورو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره ووسئ. قدرمنو اوریدونکو، باغ بابر د کابل ښار په اومه ناحیه کې موقعیت لري چې شمال ته یې د توپ غونډۍ، شرق ته یې د شیر دروازې غر، جنوب ته یې د خوشحال خان لیسه او غرب ته یې د کابل سیند او د گزارګا پل پروت دی. باغ بابر ته ټوله اونۍ په تیره بیا د چهارشنبه په ورځ کورنۍ ورځي او هلته د میلې په کولو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تیروي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته تللې او هلته د باغ بابر له امنیتي مسؤل انجینر احمد شاه وردک سره د بابر بڼ چارچاپیره ګرځېدلې ده. په پیل کې یې له ښاغلي وردک څخه د بابر بڼ تاریخچه پوښتلې. ورته غوږ شئ.
دا باغ د خپل د بابر په واسطه باندې جوړ شوی دی، نو ځکه ورته د بابر شاه باغ وایي. دا مخکې یوه ارغوانزاره تپه وه او بابر به کله ناکله چې د جنگ نه بستړی راغی د لشکرکشیو نه د فتوحاتو نه، نو په دا ارغوانزاره تپه کې به راتله د لښکر له سپاه سره به کېناسته او د دې تپې د ارغوان او شنې فضا نه به لذت وړ. په 1504 میلادي کال کې کله چې بابر افغانستان ته راځي، په دې فکر کې کیږي چې دی باید باغونو ته انکشاف ورکړه. تقریبا 15 قرن بابر د افغانستان خلکو ته او بخصوص کابل ښاریانو ته د میراث پریښی دی او د واقعا یو تفریحي پارک او یوشین باغ دی چې په نور تاریخ او په نور موضوعات به په باغ کې سره وغږیږي.
ډیره مننه که زحمت میل ورو ورو به د باغ خواته لاړ شو.
ولی
وردک صاحب، ډیره زیاته مننه چې نن تاسو له موږ سره زحمت باسئ او په دې لوی باغ کې را سره ګرځئ. د بابر د بان دروازې ته چې ګورو، هغه پخوانی کلی سړی ته ور یادوي. څنګه تر اوسه پورې په دې نقشه باندې پاتې دي؟
هغه باغونه چې د بابر یا د بابر د اولادو په واسطه باندې جوړ شوي، په خاص شکل باندې چوبي دروازه ده، لوړه دروازه ده، تاسو د هغې خښتې ګورئ چې په خاص زینت باندې دا دروازه جوړه شوې ده. دلته زموږ محافظین ولاړ هم ټکټ فروشان دي، خلکو ته ټکټ ورکوي.
یو بل څه چې د سړي پام ډېر زیات ځان ته اړوي، هغه دا ده چې کله د باغ بابر په دروازه را ننوځو نو ډېرې ښکلې ودانۍ تر سترګو کېږي. گمبزی شکل لري او له ډیرو میده میده خښتونه جوړ دي. درته وایي چې دا کوم سبک دی او دې ته څه وایي؟
دا خاص خښتې دي، دا د کاروانسرا په نامه باندې یادیږي او دا یوه خاصه اسلامي یا د تیموري مهندسۍ یوه نمونه ده.
بله، ډیره زیاته مننه. ورو ورو به لاړ شو د حرم سرای هغې برخې ته. وګورو چې نور څه دي. دغه دوکانونه تر سترګو کیږي، دا د چا دي او څنګه؟
دوکانونه چې تاسو ګورئ شپږ یوې خوا او شپږ بلې خوا د لاسي صنایعو دوکانونه دي.
په ډېرې بخښنې سره دغه دوکان ته به ورننه وځو.
ولې نه،
دلته د میرمنو لپاره زیورات تر سترګو کیږي. هر یوې ځانته بېلابېل ښکلا لري. د لښتۍ، غړکۍ، ګلابي لاکټ او دا شین
تاسو ګوري هغه پیالی دی چې په دې باندې دغه دکانداران په خاص شکل باندې دی فامیلونو عکسونه په باندې لیدل کیږي.
یعنی د باغ بابور یو ارزښت دادی چې دلته لاسی جوړ شوی شیان کی خودل کیگی هم ننداری تا او هم دل پارا چه خرچ
چه خرچ شو ده خرچ لاو ده پارا
اوس را تونو ده باغ بابور ده بلی خواتا دروازه وا چې مونږ اول را ننوتلو بل دروازه دلته ده درته وایي چې باغ بابور څو دروازې لري
نو په خاطر چې سهولت اوسی باغ بابور 15 دروازې لري.
بله او دا باغ ډیر زیات لوی باغ دی حاصله درته غواړم منو چې تر سو هر کونج ته ورزو
یا زوس کې بلد شو یا ما
جره بزمکه ده دلته
د شپخ په زوس جره بزمکه ده چې یو لسنیم هکتار کې
ښه ډیر ښه دیونه شمیر راته ویلې سي
والی نه جمن په حدود 15 ونه مختلف نوع ونه میوه دار او بلی ونه دی
او ګلان څنګه
او په حدود تقریبا 3000 ګلبوټي او مختلف نوع غدي ګلان دی په باغ کې.
بله اوس ډیر ښه موسم دی ونه نوې نوې غټي کړي درته وایي چې سکه مو په کوم شمیر ونه دلته هي البته نیالګي
او سکه کول مهم تصمیم نیولې دی چې په حدود 1500 نوې نیالګي تاسو ګوري چې تیر کال مو د باغ شمال طرف ته ټول پښتش نکړي په یو کال کې لا اقل یو میلیون افغانان دی باغ نلیده
نکړي. کارکونکي راتوي چې څو کسان دلته په کار باندې مصروف دي
شپږتیا نفره زموږ دایمي کارمندان او کارګران دي په شپږو مدیریتونه کې د تقسیمات شوې دي د مخامخ ساختمان چې تاسو ګوریه د په نامه دی پاویلیون چې و ایتالوي اصطلاح ده اوس د رستوران په نامه باندې شهرت لري.
نو د ملکی قصر ته څه وخت رسیدو؟
بس د ملکی قصر ته دواړه روان یو قصر
سره
سی او قصر ته نږدې یو
هغه اصل نقطه ته نووس ورځو.
بالکل بالکل مهم دا دی چې ما په نظر باندې پښتې دي چې مو قصر ته ولاړ شو نو خبره وي چې د بابر له قبر نه زیارت وکړو خاصه مغولي مهندسي ده چې باخته قدامت تاریخي ورکوي
د بابر او د بابر شاه قبر ته راځي.
دلته ګوري چې یو ستر امپراتور بالاخره په یو ساده قبر کې
ښخ
دی.
دا څه ویلی شو چې باغ بابر شاه جوړ کړ دلته ووسیده بلاخره مرسه او هم دلته ښخ
نه لکابل نه لمدې باغ نه تصمیم ونیو چې د خپل امپراتورۍ جغرافیا باید وسیع کا د هند په تسخیر باندې همیشه فکر کو دی بیا په هندستان کې مري 1513 میلادي کال کې ومړو بلاخره په زرفشان باغ کې موقتا ښخ شو. وصیت یې دا و چې باید پمدغه باغ کې باید ښخ شي.
اوس په کوم خوروانیو
د مقبره چې راووتلو دوړه به ولاړ شو حرم سراتا یا قصر ملکی تا. بیام تاسو ګوري و ډیره ښکلې دروازه چوبی دروازه ډیر لوړه دروازه چې اصلا دې قصر ته خاص نما او ښایست ورکړی دی عظمت ورته ورکړی دی.
دلته څوکۍ هي آیا خلک میلې لپاره ځي دلته کښېني؟
یو مدرن اروپایي ډوله نقشه ده او مهندسي ده دا ماڼۍ په مختلفو اهدافو باندې استفاده شوې ده او
انجینر صاحب دې ته چې د ملکي قصر وایي که نه د لومړي ځل لپاره کومه ملکه دلته اوسېدله؟
د امیر عبدالرحمن خان خانم وی چې بیبي همیرا یې نوم و یوه ادیبه شاعره او یوه تحصیل کرده ښځه وه.
درته وایي چې په دې قصر کې څو کوټې دي تشناب پخلنځی؟
بالکل بالکل نو کور و تاسو وګورئ سالونونه لري اتاقونه لري غټ سالون زموږ په حدود تقریبا 300 نفر او ظرفیت لري چې په دې کې د افغانستان مختلف ملي او تاریخي ورځې لمانځغونډې کېږي. دلته تېر کال موږ 10 نمایشګاوې درلودلې
په دې کې په تېرو جګړو کې څومره زیان بابر بڼ ته واوښت؟
ساختمانونو ته ټول ته ونړېدل، دیوالونه ونړېدل، ونې ټولې قطع شوې، درې یې ټول لوټ او تالان شوله، او ساحه ټوله ماین وه. په 2002 کال کې د آغا خان د فرهنګي موسسې سره موافقتنامه امضا شوله، د اسنادو راټولولو یوه پروسه مخکې ولاړه. په بابر باغ کې د ملکې په ماڼۍ کې مو اخرو دوو درې کالو کې تصمیم نیولی دی چې خلکو ته اجازه ورکړو چې دی خپل فامیلي ضیافتونه، میلمستیاوې، فرزند ودونه په تاریخي ځایونو کې، په شنو ځایونو کې، د ملکې په ماڼۍ کې. تیر کال موږ شپږ ودونه په دې ځای کې، ډېر مجلل ودونه په باغ بابر کې درلودل چې واقعاً خاطره انگیز. مصرف خوبونه خود ترې اخلو، خو د مصرف هم ډېر کم دی تر دې چې دی خري غټو ویډینګ هالونو کې دی هلته ودونه کوي. د ملکې په ماڼۍ کې دیوی خو واده به ډېر مجلل او خاطره انگیز وي، او د بل خو د مصرف کم وي.
بله، او یو تاریخي ځای
وي، ملکې قصر وي.
ډېرې زیاتې مننه وردک صاحب، تاسو ژوندي اوسئ. درن دوستانو، د بابر بند یو ښایسته منظره د عکسونو د اخیستلو لپاره هم لري. دلته چې موږ ګورو، درې ورونه دي او دوی د عکسو په اخیستلو باندې مصروف دي. دوی ته نږدې ورځو او د بابر بند په اکلی نظرونه پوښتو. په پیل کې خپل نمرت وایه.
سلام علیکم، زه ابرار الحق یم. راغلی یو نن چې یو څو دانې عکسونه واخلو. ډېره ښایسته هوا ده باغ بابر ته.
ما له لرې نه ولیدلی چې عکسونو ته به هم ډېره یو ښایسته منظره انتخابوله. تاسو ولې باغ بابر غوره کړئ چې راسیل ته عکس واخلئ؟
باغ بابر په دې موسم کې ډېره ښایسته منظرې یعنی ځان ته غوره کړي دي چې شاه بکګراوند پکې ښایسته راځي. د هغه له خاطره او بل لږ زره شین هم ده، عکسونه به هم واخلو مونږ ویلې او سات به هم تیر شي.
بله، تر اوسه به دې څو قطعې عکسونه اخیستي؟
درې سوه قطعې اخیستي.
درې سوه قطعې،
ډېر ځنډ بعد راځو خو ډېر اخلو.
بله، اوس به دې له ملګري سره خبرې وکړم. تاسو خپل نوم راتوي؟
سلام عمر خان یم، د کابل اوسېدونکی یم. ښې منظرې جوړې نه دي کې، ځکه له عکسو لپاره موږ ډېر خلک راځي، فامیلي راځي د عکسو لپاره، ځکه نن موږ د همسنچان سره لاړو څو قطعې عکسونه واخلو. سات قطعې
اکثره کسانو په موبایل کې عکس اخلي، مګر تاسو زحمت ویستلی غټه کمره مو سره راوړي.
موږ د کمره مو واخیستله، لکه د موبایل کیفیت کم راځي.
مننه. اوس د بل ورور ته راځونم. راتوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متی الله یم، د کابل اوسېدونکی. نن ډېر ښایسته هوا هم ده او ډېر ښکلی هم ده.
ښایسته ده؟ راتوي؟ ولې ښایسته ده؟
ښایست په دې کې ده چې بارني ورځ باغ بابر خپله ماشاءالله ښایسته ځای ده، ښه منظره لري د عکس اخیستو لپاره، د تفریح لپاره، چکر لپاره، د هوا تبدیلي لپاره، چې انسان کولی شي د خپل ذهن راحته کې ورسره فکر بله خوا شي چکر ته راغلي.
تاسو درې واړو نه ډېر زیاته مننه.
قدر منو دوستانو، په دې هیله چې بابر بڼ او ورته نور تفریحي ځایونه شنه، زرغون، ښکلي او په پاکې هوا سمبال وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
بیلی گید
دامین بندی بیلیگی زمین نره نره خوگیگی زمین نره 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 خوگیگی دامین بندی بیلیگی دامین بندی بیلیگی دامین بندی بیلیگی دامین بندی Nare 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 nare